د وایس اف امریکا ډیو رادیو د یو ساته خبری خبرونه د سرټیکی پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم ویلی د پاکستان او امریکا ترمنځ کاروبار، تجارت، صنعت او نورو شریکو پنګونو ته وده ورکول یې ترجیح ده. آی ایم ایف د شرایطو سره د سمولو لپاره یادې ادارې د پاکستان نه په بجټ کې د اضافي ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د تیر بجټ په مقابل د ښځو پرمختیا لپاره په وړاندې کړل شوي بجټ کې ډیر زیاتوالی راوستی، خو په صوبایي اسمبلۍ کې د مخالفو ګوندونو ښځینه غړي وایي چې په تیر بجټ کې د ښځو لپاره د ټاکلي شوي بجټ ډیره برخه حکومت نه ده مصرف کړې او د هغې ښځو ته هیڅ قسمه ګټه نه ده رسېدلې. او د یوکراین چارواکي وایي روسیې پوځونو سویرو ډونیتسک ته تلونکي اخیری پل هم تباه کړی. بلخوا د یوکراین صدر ولادیمیر زیلینسکي ویلي دي چې د دې جنگ قیمت د دوی لپاره ډیر زیات او یارونکی دی. قدرمنو لیدونکو، موږ سره اوسئ. په دې یو ساعته خبری خپرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکه اورئ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه یې مشفق من د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دی. او نن د نهه ورځ د کال 2022 جون د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې 10، په افغانستان کې 9 نیمې او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 1 بجه ده. راځو د نن ورځې مهم خبر پلو ته. د امریکا په پاکستان کې سفیر ډونلډ بلوم کراچۍ کې د ونډو بازار ته سفر په وخت باندې ویلي دي امریکا خواهش لري چې د پاکستان سره کاروبار، تجارت، صنعت او نورو شریکو پنګونو ته وده ورکړي. دا خبره نوموړي په داسې حال کې کړې ده چې په پاکستان کې د ونډو بازار د تیرو 4 ورځو راهیسې په ښکته روان دی او دغه شان د روپۍ د ډالر په مقابل د روپۍ بیه هم په ښکته روانه ده، یعنی روپۍ پس پکې دودا. د دغه په حق لبانې سوشي به وړاندې زمونږ همکار نصر الله په کراچۍ کې د ډیو رادیو خبريال فضل عزیز سره په لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې تفصیلي خبرې کړې. دغه تاسو ته پام راګرځو.
نن د کراچۍ د ونډو بازار یا ساف ایکسچینج دا په پاکستان کې چې د امریکا کم نوې سفیر ټاکل شوی دی ډونلډ بلوم، هغه نن سفر کړی دی د کراچی سټاک ایکسچینج د کاروباری اونۍ په دویم ورځې د کاروباری ورځې پرانسته کړې ده. کم دلته یو ټلۍ یا ګنټې چې لګېدلې ده هغه ته د یو ټنګ ورکې په هغې باندې د کاروباری ورځ روانه شي. بیا یو وړ دستور شوې ده، په دغه دستوري نه وروسته بیا د امریکایي سفیر د سټاک ایکسچینج چارواکو سره لیدلې دي. په دغې ناسته کې بیا د دوه اړخیز تجارت باندې زیات بحث شوې دي، خبرې شوې دي. د کراچی سټاک ایکسچینج چیف ایگزیکټیو افسر فاروق خان سره زما خبرې وشوې. هغه ویل مونږه یو خو د امریکایي سفیر راتګ ته خوشحاله یو چې د امریکا سفیر پاکستان ته رالی، او په نږدې ورځو کې چې لږې ورځې شوې دي د لومبی د کراچی سټاک ایکسچینج یا د ونډو بازار سفر وکړو. دی وی مونږ دغه سره په دې باندې زیات بحث وکړو، په دې مو سره خبرې وشوې چې د پاکستان او امریکا ترمنځ کم دوړخیز تجارت یا شرکتداری یا کاروبار، صنعت دیتا وده ورکو. د فرخان په خبره د پاکستان په نور نړۍ سره د بهر هیوادونو سره چې کم کاروبار یا تجارت کیږي د خپل مالونو د پاکستان نه لیږي. امریکا یوازینی ملک دی دوی چې په نورو ملکونو کې چې د پاکستان سره تر ټولو زیات کاروبار یا تجارت کوي. دی وی مونږه امریکایي سفیر ته ول چې امریکا د پاکستان سره امریکا تجارت سیوا کوي، د پاکستان چې کوم مالونه زیاتې ته الته مارکیټ برابر کی، او د دې سره دویم امریکایي کم پانګوال یا سرمایه‌کار چې دی هغه راوهڅي د پاکستان سټاک ایکسچینج ته راولي، د پاکستان د سټاک ایکسچینج کې هغه خپل پانګونه وکړي، سرمایه‌کاری وکړي، د پاکستان اقتصاد به سره خوشي، او د دواړو خزې کم تجارت چې دی دا به سره خوشي دی. وی د پاکستان او امریکای دوړو په ګټه دی. په دی وی موږ سره د پاکستان د مارکیټ په خصوص توګه په دې باندې خبره کړې، د امریکایي سفیر راته ډاډ راکړی چې هم
پاکستان د ونډو بازار چکم د سٹاک مارکیټ چکم د نو هغه د پاکستان مختلف رسنۍ وخت وخت باندې رپورٹ کوي هم چې د حقیقت په خطر روان دی یا د څورز شوې دي. د دې علتونه څه خای
نصر الله خان په د پاکستان د ونډو بازار د تیرو دو میاشتو راهسي دا مخفقه روان دي. یوازینه کده یو پرونی ورځ خبر زده شو کوم یو له 100 پوینټه یا درجه د سر کم سلو کمپنو کاروبار چې پای کې رقم شوی دي. دا دا ډیر شمیره دا د ونډو بازار کې چې دومره رقم یږي د دې علتونه مختلف خي لکه د ونډو په بازار کې کارکونکو او کم سیاسي د اقتصاد باندې چې دي دوی دا په پاکستان کې اولنې خبرداري چې غیر سیاسي یا غیر یقیني صورتحال دی لکه د اپریل په میاشت کې نوې حکومت راتګ بیا مظاهره احتجاجونه سیاسي اړې غړې غیر د سیاست دلته خوځه نه کېدل یا د غیر یقیني صورتحال چې کوم سیاست دی و چې دا وجه ده. دویم د پاکستان اقتصاد چې د مخکې نه د بد وضع لري د پاکستان اقتصاد خنه دی د پاکستان آی ایم ایف ته یا د مالیاتي نړیوالې ادارې نه د پور اخستو هڅې کوي. آی ایم ایف تر اوسه پورې پاکستان ته پور ورنه کو پای باندې خبرې روانې دي. دویم د پاکستان کم موسنه بجټ چوڑان نشو پاغه بجټ کې دی وی چې آی ایم ایف پاکستان ته کم شرطونه خو دی کمی سبسیډیان یا رعایتونه چې ورکې پاکستان آی ایم ایف په دولې چې هغه ختم کا. دریم د دې سره د ایف ای ٹی ایف کوم چې د ترهګرې د مالی مرستو او د منی لانډرینګ د څار نړیواله اداره ده پاکستان دغه په خړ لیست کې یا پیرس کې هغه هم پاکستان لا د خړ پیرس یا د خړ لیست نه نه وسته. دا درې لتونې چې په پاکستان کې غیر سیاسي صورتحال د آی ایم ایف نه د پور نه ترلاسه کېدل او د ای پی ٹی ایف سره د پاکستان د ای پی ٹی ایف لا پیسې نه کړی هغه لا په خلص کړی سرمایه‌کار یا پنګوال دې ته ګوري چې ای ایم ایف پاکستان ته پور ورکړي دغه نورستو به پاکستان وچ نور دوه سیوادونو به سره مرسته وکړي د پاکستان اقتصاد بخشي. ای پی ٹی ایف پاکستان د خلص نو باسي کنه او باسي په پاکستان کې سیاسي وضع څنګه کیږي پنګوال زیات سرمایه‌کاری نه کوي بل د کال اخرنی میشت ده د مالی کال په دې کې به ډیر سرمایه‌کاری نه کیږي هم دا بنیادی وجه دي چې د پاکستان
ګران قدرمن اوریدونکو اوس هم ستاسو پام را ګرځوو د یو بل مهم خبر په لوتا د مالی مرستو نړیواله ادارې آی ایم ایف د پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې د کال مالی کال 2023 او 2024 لپاره په وړاندې کړل شوی بجټ کې لري بدلون راولي او د آی ایم ایف د غوښتنو یا د هغوی د شرایطو سره د سمولو لپاره دی په دغه کې ګامونه پورته کی په دغه کې نیخ پنیغه د ټیکس د اضافي خبره شوې ده د غشن په پاکستان کې د ګیس بجلی او د تیلو په بایو کې چې د حکومت لخوا کم رعایت ورکړل شوې ده وایي چې دغه د سبسډي جوړته وي هغه د تری واپس واخستې شي. په دغه باندې د نور تفصیل لپاره زو اسلام آباد ته د لیبرلی خبريال ارشد حسین دا وخت موږ سره ملګری دي دا غینه په دغه اړه تاسو پوښتنه کو ارشد حسین صاحب تاسو په خره غلې وایي ستړي مشي
ډیره مهرباني شفاق صاحب درانه اوسه
مننه تاسو د وخت راکولو ارشد حسین صاحب کده دغه پوره تفصیل زمونږ اوریدونکو ته وړاندې کړئ. ها ارشد حسین صاحب تاسو نه زما پوښتنه هم دغه وا چې د آی ایم ایف لخوا چې کوم غوښتنې د پاکستان څخه په دغه بجټ باندې شوې دي کده هغه پوره تفصیل اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
جی بالکل تاسو څنګه پته چې د ډیر مودینا د ایم ایف سره چې کوم د پاکستان د کال 2013 د نور لسم پروګرامو نو هغه د ځن ښکارو او د شپګار ورکو دا پروګرامو خو بیا وروسته د تیر حکومت په وخت کې په دې باندې د ایم ایف په شرطونو عملو نکړې شو نو د ایم ایف چې کوم د 90 کروڑ روپو کم یو قسط پاکستان ته ترلاسه کیدلو نو هغه تر اوسه پورې نه ترلاسه شوی. په دې اړه باندې د مطبوعاتو سره په پاکستان کې چې کوم د ایم ایف نمائنده دا هغه خبرې کړې دي هغه دا ویلې دي مطبوعاتو ته صحافیانو سره خبرو کې ویلې دي چې ایم ایف غواړي چې پاکستان کم چې دا د کال 2023 درويشتم بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړې دي په دې کې ځنې بدلونونه راولي او دغه بجټ چې دی د دې د مستحکم کولو لپاره د دې د ښه کولو لپاره د ایم ایف چې کوم شرطونه دي یا چې کوم سپارښتنه دي هغه په دې کې پرځای کړي هغه سپارښتنو خو د ایم ایف چې کوم نماینده ده په پاکستان کې د هغه نیخپنې ذکر یا یادونه نه کړي چې صفه کار دي هغه سپارښتنه یا هغه بدلونونه صفه کار دي چې پاکستان لا په دې نوی مالی بجټ کې راوستل دي خو زمونږ چې کله د سیړونکو سره او د پوهانو سره خبرې کیږي نو هغه وایي چې یو خو په دې کې دا چې کم پاکستان رعایتونه ورکوي د تیلو او په لیټر په نرخ باندې د غشن د بجلی د ګیسو په نرخ باندې دا رعایتونه پاکستان واپس واخلي او بل دا چې رقم د پاکستان چې کم د محصولاتو جال دی یا مونږ چې وتر ټیکس نت ویل کیږو نو دا لري پراخه کړي او په دغه کې سپیشلی یا په خصوصي توګه ایم ایف دا غواړي چې کم ډایرکټ ټیکسز دی یا نه په نهغه ټیکسونه دی نو دا د هم سی واکړي شي. تاسو ته یاد وي چې کله په کال د دې نوې کال بجټ په 13 جمعې پر ورځ وړاندې کېدو نو دغه بجټ تقریر ته چې دینو د پاکستان د خزانه چې کوم وزیر دی مفتا اسماعیل هغه هم دا اندیا ورکړی و چې یاره منګ په دې نوې بجټ کې چې کوم 2% کم ډایرکټ ټیکسونه دی یا په آمدن باندې کم ټیکس دی نو هغه بلګوي او په هغه کې هغه دا ویلی و چې یاره د چا آمدن د کال د 1.5 میلیون روپو نه سیوا وي نو په هغه باندې به 2% اضافي ټیکس لګول کیږي. نو ایم ایف هم دغه شیزونو ته اشاره ده.
ارشد حسین وبخی په دې مدرنه یو بل پښتنه هم کوله چې د ایم ایف سره د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل په نږدې یو کې ناستا هم کړی دا او دغه خبره تر لاهم دوام لري. په دغه خبرو کې د پرمختګ کما اشاره ورکړی ده؟
جی بالکل. دغه 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 پرمختګ چې ټول سونه اوسه پورې تړلې دي یا دا پاتې دي نو دا د دې سره پاتې دي چې د پاکستان چې کوم دا نوې کال بجټ چې دا د قومي سملې نه منزور کړی شي دا د ایم ایف کما سپارښتنه یا کوم شرطونه چې هغه پکې پر ځای کړی شي نو د بجټ د منزورې وروسته به بیا ایم ایف وکړي شي چې د پاکستان لپاره دا پروګرام بحال کړي او د کم د نوي کروڑ ډالر قسط چې دی دا پاکستان ته ورکړي.
په دې باندې د پاکستان د حکومت لخوا کوم خبرګون مخې ته راغلی دی چې کومې مطالبه یا کوم غوښتنه کړي؟
بالکل. دا تاسو ته موي چې مفتا اسماعیل چې دینو ویلي دي چې را د کم ډایرکټ ټیکسونه چې دی د 2% پاره خلکو چې کم د کال آمدن د 1.5 میلیون نه سیواله په غیبم لګی او پرون چې کم تاسو کو کتلی وی چې د نجی یا شخصي مطبوعاتو سره خبرو کې د مفتا اسماعیل دا ویلو چې د پاکستان سره د تیلو د بایو یا د بجلی د بایو سی واکولونه بل لار نشته او کو پاکستان داسې نه کوي نو دا به نه پنیغه پاکستان دیوالی کیږي. زه تاسو ته نن خبر در کوم چې کوم د پاکستان نپرا اداره د بجلی د قیمتونو د تعین چې کوم اداره ده نو د هغوی د بجلی د یونټ په سر باندې په نرخ کې جنو 0% اضافه کړې ده او دا هم امکان څرګندېږي چې په دې روانه اونۍ کې د پېټرول بیې چې دی نو هغه نور هم سیوا کړی شي.
ښه، بل پوښتنه مې نه ده. اف اے ٹی ایف په حوالې باندې کول چې په برلین کې دا وخت کم غونډه روانه ده 0 ورځې په هغه کې هم د پاکستان د خړ فهرست نه د وستو خبرې کیږي. په دغه باندې کوم پرمختګ شوی دی؟ په دغه کې کوم داسې تازه خبرونه مخې ته راغلي؟
جی بالکل. چې دینو دا غونډه د پاکستان د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس چې کوم غونډه ده نو دا په برلن کې د نن نه پیل شوې ده. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان چې کوم مالیاتي ادارو چارواکي دي هغه د یو پلاوی تلې دي چې مشري د پاکستان د خارجه چارو مرستیال وزیر هنه رواني کړ کوي هغه هم تلې دي او په دغه غونډه کې بچ دینو دا بس 4 ورځې تقریبا روانه وي د زیارت دروازې پورې نو په دې کې خو بلومبې د هغه هوادونو د کوم اقداماتو جاج اغستل کیږي چې کوم په ګری لیست کې شامل دي بیا به د تورو فهرست کې چې کوم شامل هوادونو دغه جاج اغستل کیږي نو د هغه نه پس بیا د زیارت پروس باندې یو غصه پرې کړ کیږي چې په دې کې سکیږي. د پاکستان کیس د پلیټیکل لپاره هم په دې کې چارواکي ګډون کوي او دلته چې کله زموږ د اقتصاد پوهانو سره یا د پاکستان د چارواکو سره خبرې کیږي نو هغه د امکان سرګندۍ او د خوشبینی خای چې په دې دکه په د پاکستان د اف اے ٹی ایف چې کوم خل فهرستې دا غینه د پاکستان نوموکاږي او هغه دا خطر هم بے ځای غنی چې غنی په دغه فهرست کې په پاکستان تور فهرست لړ شي بیا چې کله کله زمونږ د دغه سره خبرې کیږي د سیړونکو سره یا د چارواکو سره چې د دې د خوشبینه دومره اسباب څه دي یا دې په کم جواز لري چې دونه خوشبینه دي چې د پاکستان نوم به دخل فهرست نو ځناغي دې ته اشاره کوي چې په دې ورستو کې کله دا نوی حکومت راغلی دی په واک کې نو د پاکستان د خارجه وزیر امریکې ته تګ یا دغه شانتي نورو ملکونو ته تګ او بیا ورپسې په دې ورستو کې 13 میاشتې کم د پاکستان د تجارت چې کوم وزیر دی نوید قمر هغه د یورپ د مهمو هیوادونو هم سفرونه کړو او آلته د پاکستان کیس چې ونغه ډېر خشانت سره پلیټ کړو په دغه هیوادونو کې، او هغه په دې بنیاد دا وایي چې یاره پر راتلونکي غونډه کې یا د اکتوبر په میاشت کې چې کوم د جایزه اجلاس کېږي د ایف اے ٹی ایف، نو دا امکان دی چې د پاکستان نوم به د خپل فهرست نه وښکلی
شي. ډیره مننه ارشد حسین، ستاسو ډیره مننه.
ستاسو مننه درانه اوسئ.
د خیبر پختونخوا پیښور ښار کې د شوروي اتحاد په افغانستان د برید ورستو په ګڼ شمېر خلک دغلته کې آباد دي، او بالخصوص بیا د بورډ بازار کې کاروباریان چې دي په هغه کې بالخصوص د زرګرۍ د صنعت سره تعلق لرونکي چې کوم افغانان دي کډوال لري، نه غي وایي چې په موجوده کې کومه ګرانی راغلی ده، دغه ګرانی سره د دې په کاروبار او ژوند باندې هم بد اغېز شوی. د وایس اف امریکا د اشنا رادیو خبریالې مسکا صافی راپور تاسو ته وړاندې کوو.
د پېښور په بورډ سیمه کې د حاجی زرین مارکیټ په نوم د افغانانو د سرو زرو یو بازار په دې ودانۍ کې شاوخوا 15 شپېته دوکانونه دي. زرګران وایي چې د سرو زرو د بې د لوړوالي لوجې د پیرودونکو شمیر کم شوی. دوی وایي په خوا به ورته د لکونو روپو ګټه وه، خو اوس فقط دومره ګټي چې خپل لګښتونه پرې پوره کوي.
کاروبار ټول خراب شوی دی کنه، اوس ګراني راغله. مطلب مخکې یو توله سر زر چې وو د سیوا چې په 5000 روپۍ باندې وو دغه مخکې حکومت کې، اوس یو توله په 1,40,000 روپۍ ده، د چا ورته وس نه رسیږي. زموږ روزګارونه باندې بوج غورځېدلی دی.
په دې مارکیټ کې ځینې افغان زرګران وایي په خوا د افغانانو ګڼه ګوڼه زیاته وه، چې ورسره د دوی کاروبار هم خروار وو، خو اوس داسې نه ده، ځکه چې دوی ته پاکستانی پیرودونکي ډیر کم راځي.
دا مخکې خو افغانان متل راتل لاره کولا او پوه شوی اوس دغه بازارونه خو سوداګانې اوس افغانان لارې بندې دي، افغانان نشي راتلی، سوداګانې نشته، بازارونه خراب دي. او مخکې به افغانان ډېر تلل راتلل، سوداګانې به اوس زموږ دلته دومره پاکستانی ګاکان نشته دي، زموږ ته ټول افغانان راتلل.
پخوا چې افغانان دلته کاروبار زموږ ډېر زیات خو بیخي په اندازې سره ښایسته روان وو، اوس چې افغانان دلته ډېر کم شوي دي بیخي کاروبار هغه څه خوند نشته، پیسې میسې او دا هر شي خوند نشته دی.
بل پلو د پېښور اندر شهر بازار کې پاکستانی زرګران هم نن سبا د خپلې سوداګرۍ ناراضي نه دي. دوی وای د پاکستان مالی تورم یا انفلاسیون سوداګری ټکنې کړې ده.
کم مخې څومره کاروبار او کاروبار باندې خلیر زیات اثرات پرې وتی دي، وجه د ګرانی په وجه باندې. مخې به سونه لکه دوه درې کاله مخې په اسی کې ریټونه چریده، نن سبا په 140 کې ریټ روان ده، 1,40,000 پر ریټ رسیدله.
او پهله خدا و چې لارې کولاوي الته به خلک په اسانه راتلل، نه دا ویزو پرابلم و نه پاسپورت سره پرابلم و. اوس فی الحال چې کم ده نو هغه ځنه چې کم خلک راځي هغه په تکلیف راځي، په تورخم بالکل بند ده، او اخوا دا پرچینر سایډ باندې یا تورخم هغه سایډ باندې دا خرلتو سایډ باندې هغه راځي ډېر په تکلیف راځي، بیا ټل تر راځي، بیا هنګو، بیا په خبر تر راځي، نو موږ ته دومره خاص هغه دغه نه راځي. او چې کم خلک دلته وو دا امارات سره کنیکټډ وو هغه لکه کډیو کډه خولړل، نو زیات تر زموږ هغه گاکو.
د معلوماتو لمخې په پاکستان کې د سرو زرو بیا د تیر کال په پرتله څه باندې 50% زیاته شوې. یو توله چې مخکې په نوي زره وه اوس 1,60,000 زرو ته پورته شوې ده. دکانداران وایي که به یې له دې هم پورته شي نو د مشتریانو شمیر به لا پسې راکم شي. مسکا صافی د امریکا غږ پېښور.
تیر کال د اگست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو واک ته د راتلو وروسته د طالبانو چارواکو په ګردنړۍ کې د خپل حکومت ته پیژندنې لپاره هلې ځلې توند کړې دي، او تر دې وخت پورې یو هیواد هم دی په رسمي توګه نه دی پیژندلی چې لکه بلې په دغه هیواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بله سیوا کیږي. د دغه ترڅنګ مزاحمتي جګړو راپورونه هم مخې ته راغلي دي چې ورسره د طالبانو مشران پریشان شوي. په دغه د آشنا راډیو د خبریال سمیع الله جلالزی راپور تاسو ته وړاندې کوو.
وقته ل رسیدو وروسته د طالب مشرانو ترمنځ او په منځنۍ کچه د طالبانو له رهبری سره د دغه ډلې د سیمه ییزو قمندانانو او مسؤلینو د اختلافاتو څو مورد لیدل شوی دی. په تازه مورد کې یو شمیر سیمه ییزو رسنیو د طالبانو د حکومت او د یاد ډلې د یو سیمه ییز قمندان مولوی مهدی ترمنځ د اختلافاتو د رامنځته کېدو خبر ورکړی دی. ولکې طالبانو په دې وروستیو کې هزاره طالب قمندان مولوی مهدی د بامیان ولایت د استخباراتو د ریاست له مقامه ګوښه کړی دی. مولوی مهدی ظاهرا په یوې تازه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د خپلو ګڼ شمېر وسلوالو ته د وینا پر مهال وایي چې هیڅوک بلخاب نشي نیولی. له بل لوري مرکز کابل ته د نوموړي د تاګ او موینیت تر کچې د دندې وړاندیز چې دای کیږي ورته شوی نه منل کېدل پر طالبانو د نوموړي د بې باورۍ او هلته د نیول کېدو د احتمال له امله ګڼل کېږي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د طالبانو ترمنځ اختلافات علني خبره ده او عمده جنجال په سیاسي او نظامي واک پر سر ده او د دې لړۍ دوام طالبانو ته لوی مشکل رامنځته کولی شي.
د طالبانو ډلې په منځ کې اختلاف د یو ښکاره خبره وه، حتی مخکې له دې نه چې دوی کابل ته راشي او قدرت ترلاسه کړي. او زه فکر کوم په دې وروستنیو کې چې موږ وینو کوم هغه طالبان چې بدخشان، بامیان، دایکندي، فاریاب او نورو سیمو کې دوی سره همکاري درلودله، خپل همکاري یې نور طالبانو څخه وشلوله، ځکه چې دوی ویني چې د وخت په تېرېدو سره سربېره پر دې چې کوم قدرت دوی ته او وعده شوی و هغه ورنکړل څه، حتی د اختلافي او تبعیض آمیز چلند هم دوی سره کی.
تر دې مخکې په فاریاب ولایت کې هم د طالبانو د یو ازبک قمندان مولوی عالم مخدوم تر نیول کېدو وروسته دغه د پلویانو او طالبانو ترمن جنجال را شو چې په پایله کې مظاهرې هم وشوې. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی مرستیال نذیر احمد زئی وایي افغانستان له سیاسي او اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی او د طالبانو اختلافات د اندېښنې وړ بلل کېږي.
نو دوی ولسته محترم نسته، هله می دادا چې دوی د دوه د توافقاتو په بنیاد باندې افغان ولسته احترامو کې افغانستان متشکل اقوامونه دا ټول اقوام په غی کې ونیسي او داسې څه جوړ کړي چې هغه ټول افغانانو ته د قابل قبول وړ وي. کنه خدای مکردا ز افغانستان یو نوی بحران پاته وینم.
د طالب مشانو ترمنځ بل ستر اختلاف ظاهرا د انجونو د کونځیو پر سر دی. کته هم طالبانو څو ځله ل شپږم ټولګي څخه پورته د انجینو د خوانځیو د پرانستل کې دوښمنه کړي، خو ظاهرا د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلاف لامل خوانځي نه دی پرانستل شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباسانگزی هم څه موده مخکې د طالبانو پر حکومت انتقاد وکړ او انجینو ته د تعلیم او میرمنو ته د حقوقو د حقونو د ورکړې غوښتنه وکړه. وقت د طالبانو له رسیدو وروسته نړۍ له دغه ډلې څخه انجونو ته د تعلیم، د ښځو او اقلیتونو د حقونو او همشموله حکومت د جوړېدو په شان یو شمېر هم د غوښتنې لري.
قدرمن اردوونکو اوسم رازو د بل راپور په لوتا او په دغه خبر باندې چې د خیبر پختونخوا حکومت کم بجټ وړاندې کړی دی په صوبای اسمبلی کې. نو په هغه کې په صوبای بجټ کې د پرمختیا د لپاره 343 ارب روپی اخوده شوې دي، چې پکې د قبایلی ضلعو لپاره 99 ارب روپی هم په دغه کې شامل دي. په دې کې 93 ارب روپی نزیات قرضې به د بهرنی ادارو څخه هم ترلاسه کول شي. نور تفصیل لپاره ورزو د ډی ورډ خبريال ریاض حسین فلوتا چې دا وخت موږ سره د مردان نه ملګری دی. ریاض حسین صاحب تاسو ته هر کله کو ستړي مشه.
ډیره
مننه اشفاق صاحب، مهرباني. مننه ریاض حسین. تاسو ریاض حسین صاحب دا چې کوم د خیبر پختونخوا بجټ دی وړاندې کړی دی او دې کې سمرا پیسې داسې دي چې هغه به دی د قرضو په شکل کې دغه بجټ پوره کولو لپاره ترلاسه کړي؟
جی اشفاق صاحب، مجموعی طور څنګه تاسو خپل خبرو کې هم وی چې دغه کم د خیبر پښتونخوا کم بجټ راغلی دی، نو په هغه کې د پرمختیا لپاره چې کمی دي، نو هغه 1,300 ارب روپۍ دي. هغه کې بیا 99 ارب روپۍ ته تقریبا دغه جوړیږي چې دا د کمې چې دلی دي، د پخوانی پاټا علاقه چې کوم وای، یا چې کوم قبایلی دلی دي په خیبر پښتونخوا کې چې کمی شامل شوي دي، دا دغه لپاره دي. په دې بجټ کې دادل چې کومې پیسې دوی خو دي نو هغه دي 93.2 ارب روپۍ چې کومې دي، دا دوی دا ویلي دي چې دا به موږ قرض اخلو، بیا به یا به د ورلډ بینک نه اخلو یا به د ایشین ډیولپمنټ بینک نه اخلو، او دا به بیا د پرمختیا په کارونو باندې لګي. نن چې کوم د خیبر پښتونخوا چې کوم د خزانی وزیر دی، هغوی دا خبره په خپله پریس کانفرنس کې پروپوز بجټ کې هم دا کړې ده، او هغوی دا ویلي دي چې دې وخت کې په خیبر پښتونخوا باندې چې کوم قرضې دي هغه 300 ارب روپۍ دي، او راتلونکي کال کې موږ دغه کوشش کوو چې 600 ارب روپۍ نورې واخلو، نو دا تقریبا جوړیږي 900 ارب روپۍ جوړیږي. او بیا دلته چې کوم اقتصادي پوهان دي هغوی چې دا ډېر زیات دي، په خیبر پښتونخوا کې په دې ورستو کې چې کوم قرضې سیوا شوي دي، نو هغه تقریبا 191 ارب روپۍ په خاص کر په دې دوه چې کوم د خیبر د تحریک انصاف حکومت ته انده کال مخکې وو، او دا 4 کاله 9 کال تقریبا د دوی حکومت ته، نو دوی چیرې تقریبا 191 ارب روپۍ قرضې دوی اغستې دي، او دا چې اوس راتلونکي وخت کې دوی نورې دغه کمی چې پروژې دي په قرض باندې کوي، خو د حکومت دا دریض دی هغوی دا وایي چې یاره د کومه موږ قرضې اخلو نو هغې ته باره موږ یو لمټ ایښی دی، او هغه لمټ دا دی چې موږ هغه د چې کومه مجموعي آمدنی ده د 50% نه هغه موږ نه سیوا کول غواړو، خو دا ده چې دې سره موږ کوشش کوو چې یاره پرمختیا وشي په خیبر پښتونخوا کې، او بیا د دې نه چې کومې چې پروژې دي هغه مکمل شي، نو بیا به دا هغې نه وروستو دغه پیسې موږ واپس کوو چې کومې یا د نړیوال بینک نه اخیستې شوي دي یا د ایشین ډیولپمنټ بینک نه اخیستې شوي دي، نو هغه به موږ ته واپس کوو. او بیا هغوی دا وایي چې یاره دا د ډېر مودې لپاره دي، تقریبا 50 کاله دوی یادي چې یاره دا د 50 کالو مودې لپاره دي، او دا پیسې به بیا موږ په دغه موده کې واپس کوو. خو اقتصادي پوهان دا وایي چې کوم قرضې اخلي د دې نه وړاندې دغه د خزانې د وزارت چې کوم رپورټ راغلی دی په هغه کې دا ویلي شوي دي چې وړاندې چې کومې قرضې اخیستې شوي وي د کال 2014 پورې هغه 80 ارب روپۍ وي، خو د دغې نه وروستو کال 2014 چې کومې ټول ټاکنې شوي په هغه کې بیا د تحریک انصاف حکومت راغلی، نو چې په دې کې ډېره زیاته اضافه شوې ده، او هغوی دا وایي چې که پرس کا حکومت دغه قرضې اخلي او بیا د خیبر پښتونخوا چې کوم وسایل دي هغه هم ډېر کم دي. دې وخت کې چې کوم بجټ دی، نو اقتصادي پوهان دا وایي چې په دې کې زیاتې پیسې چې دي هغه د وفاق یا د مرکزي حکومت لخوا چې کوم صوبې ته ورکړل کیږي، کوم چې د قابل تقسیم محاصیل دي په هغه کې چې کومې پیسې ملاویږي، نو زیاته برخه په دې کې تقریبا 1,500 او 1,000 ارب روپۍ چې دي نو دا د مرکزي حکومت پیسې دي، دا بدل تدوی ته ملاویږي. ورسره ورسره دې کې صدا سي پیسې دي چې هغه 1% د ترهګرې په مت کې تقریبا 85 ارب روپۍ دا جوړیږي، او بیا دغه سي کوم وګورو بیا د بجلی په مت کې یا د ګیس په مت کې چې کوم پیسې ملاویږي، نو د ګیس په مت کې دوی چې کوم په بجټ کې خو دي نو هغه وی چې دا 1,000 ارب روپۍ دي، او بیا د بجلی په مت کې دوی چې کوم پیسې یادي نو دوی تقریبا 2,500 ارب روپۍ یادي چې دا به مونږ ته د وفاق نه ملاویږي. نو زیات
ریاض حسین استاسو نه مې پوښتنه کوله چې دغه قرضې کوم دي چې اخستل غواړي، نو د دې کوم شرایط دی ذکر کړی دی؟ یو خبره، دویم خبره دا ده چې لکه دوی داسې کومې پروژې ذکر کړې دي چې په کومو کومو ځایونو کې به دغه پیسې لګول کیږي، ځکه چې په دوی باندې وړاندې هم دا تورونه دي چې ګینې کم پرمختیایي پروژې دي، نو په دغه کې ډېر کم مصرف په دې 9 کاله کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت کړی.
اجی اشفاق صاحب، دغه د تیمور جګړه لخوا چې کوم پریس کانفرنس شوی دی، هغوی په دغه کې دا خبره وکړه چې دا تقریبا د 1% نه والا 2% پورې دغه سود په دغه قرضو باندې سود دی، او دا وایي چې دا 50 کالو لپاره تقریبا دي. خو بیا چې موږ وګورو چې کومې پیسې اخیستل شوي دي اوسه پورې دوی چې کوم د پرمختیا پروژې دي، روانې کومې چې پروژې دي یا چې کومې راتلونکي دي، دوی د اسوات موټروی لپاره 1,000 ارب روپۍ چې دینو دغه ښودلي دي. ورسره چې کومې نورې پروژې دوی خینو په هغه کې چشمه رایډ بینک کینال دی، د هغې لپاره دوی داسې خاطر خواه پیسې چې دینو دي ښودلي شوي. دغسې د ډی آی خان پېښور چې کومه موټروی ده، د هغې لپاره پیسې چې دینو ښکاره نه دي، اگر چې دا دوی په پروژو کې شامل کړی وي، او بیا چې کوم د دیر موټر وی دا د سواد نه د دیر موټر وی هغه کې هم دغه پیسې نه دي ښکار شي، یوازې د سواد د موټر وی پیسې 1,000 ارب روپۍ چې دغه هغه ښکار کړی شي. خو دوی وی چې دا پروژې کله مکمل شي بیا به دې موږ ته ګټه ملاوي شي. خو بیا اقتصادي پوهان دا وی چې چونکہ دا صوبی وسائل کم دی او بیا چې کو سو ورځې پس یا سکاله پس یا پنځوس کاله پس پدی باندې کم سود اوړي یو فیصد یا دو فیصد نو دا بیا ډیر دا بیا ډیر شوی او بیا د دې واپسی بیا ګرانی نو بیا به راتلون کې بیا کم چې بل حکومت وي یا د تحریک انصاف حکومت وي نو هغه بیا ټیکسونه لګي
پر راتلون کې کال کې به بجټ د پاره بیا قرض اخلي بل کال به بیا اخلي نو دا قرضې به د دې سره هم سیوا کیږي ستاسو خبره سود چکم اوس واخیسته شو پنځوس کاله کې واپس کید پنځوس تو کالو پورې په دغه کې د سود اضافه هم ډیره زیاته شوی نو دا به د صوبې د پاره یو لوی بوج جوړ شي مخالف ډلې سوای په دغه
مخالف ډلې هم دغه خبره کوي چې یره دا د راتلونکو حکومت د پاره مسائل پیدا کوي چې کم کم پرس کا سیاسي ګوندونه دغه دریب لري چې یره بیا راتلونکو حکومت کې نو بیا دغه پر مشکلات دي اتيږي لکه چې هغه حکومت چې کم دې وخت کې کمی قرضې اغستی شوی او هغه پروژې چې هغه بیا بل کال ته وړي بیا بل کال ته وړي نو بیا نور حکومتونه هم مجبور وي او دغه لپاره بیا قرضې اخلي هغه قرضې بیا دوی اخلي او په دغه قرضو باندې بیا دغه سیده حکومت روان وي دغه پروژې روان وي او په حکومت باندې با بوج سیوا کیږي او دغه بوج بیا چې دینو بیا په عوام باندې پریوږي حکومت بیا نور ټیکسونه لګي نور مالیه به خلکو نه اخلي او هغه سره بیا ګرانی چې دینو سیوا کیږي په خلکو په بوج سیوا کیږي
ډیر مننه ریاض حسین تاسو ډیر مننه
ډیر مننه ډیر مهرباني جی
خوشاله اوسه قدر منردن کو اوسم زو دو یوکرین پلاوتا او دا د وایس اف امریکا دیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه ده د یوکرین چارواکی وای چې د روس لخوا د سایبرو ډونیټسک خار ته اخیری چې کم پاتې پول وو دو خلکو د اوریدو د پاره بل خار ته د جګړې لکبل د کډه کوونکو لپاره چې کم اخیری پاتې پول وو هغه هم د روس د پوز لخوا په بمباری کې تباہ کړ شوی دی بلخوا ته د یوکرین صدر ویلی دی چې د روانه جګړې په یوکرین کې چې کومه جګړه دا وخت د روس لخوا پیل کړ شوی ده د دې جګړې قیمت د دوی لپاره ډیر زیات يرون کېده په دغه د وایس اف امریکا راپورته ست زمونږ همکارا سمینه احسان وړاندې کړي
د یوکرین فوز تر مخه روسی فوزونه د خار په منځ کې د ځان مضبوطولو کوشش کوي د سیورودونیاسک خاروال الکساندر سترایوکوای د روسی فوزونو د حمله باوجود د یوکرین فوز خپل ځین نه دی پریښودی د یوکرین د یو چارواکي تر مخه د سیورودونیاسک خار او وستا د رسیدو سره روسی فوزونو په یو کیمیاوي پلانټ هم بمباري جاری ساتلې چې د خاروال تر مخه هلته پسونو عامو خلکو او فوزیانو پناه غستي یو مقامی گورنر سرهای هایدن پرون په ټلګرام ویلی وو د روس فوزونو تر اویا فیصد پورې د سیورودونیاسک علاقہ نیولې ده او په کم پلانټ چې بمباری کوي هلتنا د یوکرین فوزونه د خلکو د وستلو کوششونه کوي بلخوا د یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکی ویلی د دونباس لپاره جګړه به د یورپ په تاریخ کې تر ټولو خونړی جګړې په توګه یادېږي زلنسکی تیر شپه په یو وینا کې ویلی
زمونږ د پاره د دې جګړې قیمت ډیر زیات او ډیر يرون کې ده او موږ بیا بیا د خپل ملګرو پام دې تراړو چې یوازې د یوکرين د پاره کافي جدید وسله موږ ته ګټه کولای شي او په دنباس کې د روس بدماشي ختمولای شي
د زيلنسکي د پاره سلاکار مايكيلا پودليا کوم پرون ویلي وو د شورو پورس چې د نېټو په هډ کوارټر کې د امریکا په مشرۍ کې د یوکرين د پاره د رابطه ډلې غړي راغونډيږي نو یوکرين به د نور فوزي امداد د فیصلې انتظار کوي اخوا د یوکرين پولیس د مشرقي لوهانسک سیمې د پرایویلا کلینا د عامو خلکو د راوستلو په لړ کې لاس امداد کوي د یوکرین د قومي پولیس لخوا پروند غول پورس جاری شوی په دغه ویډیو کې لیدل کیږي چې په تاخانه کې پناه اخستون کې عام خلک راوباسي او په گاډو کې محفوظه ځایونه ترسي پرایویلا د سیورودونیاسک نه په شمال کې شل کیلومتره لري پرته علاقه ده او موجوده کې پکې د روس او یوکرینی فوزونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده روستا وکي دوی دوراندې نه د لوهانسک ولایت 90% علاقه په کنټرول کې اغستي چرته چې سیورودونیاسک پروت ده خو د سیورودونیاسک سنتي خار نیول چې د جګړې نه وړاندې آبادی خواوشا یو لکوه د مشرقي دونباس سیمې د کنټرول لپاره د موسکو د پراخه هدف لپاره ډیر اهم دی دونباس کې د لوهانسک او د دونیاسک صوبې شامل دي. د دې سره سره د ای اف پی خبری ادارې تر مخه امینستی انټرنیشنل د یوکرین دویم لوی ښار خارکیف په اړه د ګولیا دوشنبه په ورځ په خپل ریپورت کې ویلي دي روسي ځواکونو په خارکیف کې پر رهایشي علاقو بیا بیا بمباري کړې ده او سلګونو ملکی کسان زخمیان کړي او وژلي دي. ادارې ویلي د روسي ځواکونو دغه جنگي چلند جنگي جرم ګڼل کیږي. د ایف پی د ریپورت نه لا دا نه د معلومات چې روس د امینستی انټرنیشنل پر ریپورت باندې څه عکس العمل ښودلی دی او کنه. سمینا احسن، وایس آف امریکا، ڈیوا، واشنگٹن ڈی سی.
په کال 2021 جنوري په شپږمه نیټه باندې د امریکا په کانګرس باندې د یرغل په اړه باندې یو وار بیا پلټنې پیل شوې دي او د کانګرس غړي وایي چې هغه وخت چې کوم د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ وو د هغه په 2020 کې صدارتي ټاکنو کې د ناکامیو چې کومه خبره هغه کړې و نو دی دا وایي چې په هغه وخت باندې د خپل مشیرانو یا مشاورو هم هغه ته د دغه ټاکنو پر مهال د درغلیو نه کېدو ویلي و خو صدر ډونلډ ټرمپ دغه د درغلیو خبره په هغه وخت کې کړې و. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د وایس آف امریکا راپور کې زموږ همکارا کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا د کانګرس کمیټې په کال 2021 کې په کیپیټل هیل د حمله او د پخوانی صدر ډونلډ ټرمپ د ټاکنو نتیجې نه منلو په اړه د پلټنو دویم اوریدنه دا ونی تر سره کیږي.
But he betrayed the trust of
the American people. He ignored the 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 people. هغه هڅه وکړه چې د اوټونو نه ترلاسه کولو باوجود په هغه وحده پاتې شي خو عدالتونه د اولس مرسي ساتي.
تحقیقات کوونکي وایي 2020 په ټاکنو کې پخوانی صدر خپل بریا باندې ټینګار
وکړو.
دا د امریکایانو سره دوکه وه. مونږ د ټاکنو بریا ته چمتو که رښتیا وایم مونږ دا ټاکنې وګټلې.
که څه هم داغه د کمپاین د لوړپورو سلاکارانو د خبرداري باوجود
د بریا د اعلان لپاره هغه وخت ډیر د بیړی وو. رای لا هم شمیرل کېده او د رایو په شمیرلو کې به لا څو ورځې نورې لګېدې. دا ډیر وختي و چې یو داسې اعلان وشي.
د کمپاین د وکیل او د ځینې شاهدینو دا هم ویلي چې هغه شپه د نیویارک شاروال روډي جولیانی په نشه کې وو.
خاریال جولیانی ویل مونږ وګټله. دوی زموږ څخه دا اخلي. ټول رائے له کومه راغلي. مونږ باید وایو چې مونږ بریالي شو او په اصل کې هغه څوک چې له دې درې سره اتفاق نه لري هغه په خپل کمزور دی.
پخوانی لوی سارنوال بیلبار چې هغه وخت د قانون نافذ کوونکو گواہی ورکړه چې په واضح توګه د بایلو وروسته هم صدر ترامپ د ټاکنو د شپې وروسته تر ونې پوري د درغلیو او د دروغو اداو ته دوام ورکړی وو.
ځکه ما فکر کوو چې که هغه واقعي په دې شیانو باور لري نو هغه له حقیقت څخه جلا شوی دی. ځینې تورونه ډېر بې بنیاد دي چې د اصل حقایق سره تعلق نه لرل.
د درې اهم ریاستونو انتخابي ادارانو او د ریپبلیکن ګوند سارنوال هم ویلي چې په محکمه کې په ټاکنو کې د درغلیو ثابتولو د ټرمپ کمپاین هسي بې بنیاد وي.
حقیقت دا دی چې د ټرمپ کمپاین خپل کیس نه دی جوړ کړی.
د کمیټې وکیلانو وویل د ټرمپ کمپاین د دې د درغلیو اداو څخه ګټه پورته کړې ده او په میلیونونو ډالر یې راټول کړي دي چې د ټرمپ پلوه ادارو ته رسیدلې.
We found evidence that the Trump campaign
د لیچې د ټرمپ کمپاین د فاندز ورکونکو په چاره کې ساتلې دي چې د دوی فندونه به چیرته استعمالېږي. نو هلته نه یوازې لوی دروغ و بلکې لوی فراډ هم و. د فندونه ورکونکو د حق لري چې خبر شي چې د دې پیسې چیرته استعمالېږي.
په کانګرس کې نږدې ټولو ریپبلیکنز ګوند غړو د جنوري شپږمه کمیټه یې کار غیر قانوني بللې او پخوانی صدر ډونلډ ټرمپ ملاتړ ته دوام ورکړی دی. اوریدنه با دا اونۍ د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ دې اوریدنه کیږي. کلسوم کاکر، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
اوس رزو د بل راپور په لوتا او په هند کې د ګیسو بای پسې واقع دو باندې په پخلنځایو کې خزو د ګیس پر ځای باندې اوس د لرګو په سوزولو لاس پورې کړی دی. بالخصوص په کلیوالو سیمو کې بیا د لرګو په استعمال سره دغه هیواد چرته چې آبادی تر ټولو زیاته او ځنګلې کمی دي نور هم د چاپیریال د خیرنتیا سبب دغه جوړ شوی. په دې باندې یو راپور تاسو ته زموږ همکارا منزه شهید وړاندې کوي.
د لسیزو راهسې په لرګیو د پخلي کولو وروسته د هند په شمال کې په سرماتلا کلی کې میرمنې هغه وخت خوشاله وي کله چې ورته د حکومت لخوا د سبسایډي پروګرام لاندې د پخلي لپاره د ګاز کنکشن ترلاسه وو. خو اوس د ګاز سلندرونه هم غیر استعمال شوي دي ځکه چې ډیری خلک لرګیو پخلی کوي.
اتنی مہنگائی کر دیجیے ہم کیا کریں.
ہر سر ڈیر گران شوی دی زیتوان نلرم غریب ایم مونگ دورس پا حساب مزدوری کو او سلو ڈالرمو آمدن دے نو تو وایا پا دیزا خپلو ماشومانو تا خوراک واخلم کا گیس.
د ډیرې کورنۍ لپاره په تیر کال کې د یو لوړ قیمتونو زیاتوالی وروسته د ګاز سلندر لپاره د $10 نرخ ټاګ د منلو وړ نه دی ځکه چې دوی د خوراکي توکو لوړ نرخونو او د وبا له امله د عاید کمیدو سره مخ دي. د $2.15 سبسایډي سره سره چې حکومت په دې وروستیو کې کلیوالو کورنیو ته ورکړي دا د دوی د توان څخه بهر خبره ده.
سبزی ابجی ته مرګ
زه یوازې ترکاری په ګیس پخوم نور هر څه په لرګیو پخوم.
دا د هغه پروګرام لپاره یو خنډ دی چې له مخې یې 80 میلیونه کلیوالي کورنۍ د پخلي لپاره ګیس کاروه او مخې یې د دغو لوګیو له امله رامنځته شوو ستونزو حل کول وو.
د کور دننه د هوا ککړتیا یا د لوګي اندازه د هغه چا سره مساوي ده چې په ورته وخت کې په دوامدار توګه د پام وړ سیګریټس کې. اټکلي موندنې ښایي چې هند هر کال د خپل 500,000 نفوس د داخلي هوا د ککړتیا له امله د وخت څخه مخکې ژوند ترلاسه ورکوي.
سالنډۍ او تنفسي ستونزې لرم بیا زه کوشش کوم چې په ګیس پخلی وکړم. د لرګو په اور پخلی سره ډیر ټوخی راته پیدا کیږي سترګې مې سوځي او ساه مې لنډیږي.
دا یوازې بې وزله کورنۍ نه دي چې زیانمنه شوي دي حتی په کلو کې توانمنه کورنۍ هم د پخلي لپاره ګاز لږ کاروي.
دا لویه ننګونه ده چې موږ په دومره ګرانۍ کې د ګیسو نرخونو سره هم ګزاره وکړو. کله چې ماته کور کې وایي سلنډر ډکول غواړي نو زه پریشانه شم.
د هغو کورنیو شمیر چې پاکه انرژي یا اور کاروي د 2011 او 2016 کلونو ترمنځ له 10% څخه تر 80% پورې لوړ شوې دي او ټولې لاسته راوړنې اوس لږ وخت سره مخ دي.
دې کار نه یوازې پرمختګ په ټپ ودرولې دي بلکې له بده مرغه پرمختګ یې په شا تمبولې. نو پرته له دې چې نرخونه یا قیمتونه یو ځل بیا سره سمون ومومي یا د سبسیډي ملاتړ یا د تیرو د نړیوال نرخونو کمیدو له لارې محدود شي موږ ممکن ده ووینو چې کورنۍ اوس د زیاتره پخلي کولو لپاره بیرته لرګو سوزولو ته مخه وکړي.
د دې معنا دا ده چې د دغو میرمنو لپاره د دې وژونکي لوګیو تنفسولو پای په نږدې راتلونکي کې نه ښکاري. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ڈی سی.
وی او ای دیوا په سیټلایټ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټیل سیټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټیل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
قدر منور دن کو اوسم راجو دبل لاپور پلوتا په پاکستان کې په ټولنه کې با مازور خلک چې په غوګونو باندې کانه او یا په جبه ګونګیان وو هغه به یو بوج ګڼل کېده. خو اوس دغه رجحان لګیا دی بدلیږي او هغه خلک چې په دغه دواړو یعنی ګونګیان هم دي او په جبه باندې ګونګیان او په غوګونو کانه هم دي دوی لګیا دي هم خپل کاروبار کوي هم دغه سي نور مازور ته هم د روزګار موقع برابرۍ. دغه کاروبار او روزګار په څه شکل دی کوي؟ د ډیوریډیو خبریال وقار احمد یې تفصیل تاسو ته د اسلام آباد وړاندې کوي.
زمانوم فیزان دے او زه د خبرو او اوریدلو ورتیا نه لرم. زما پلار درزی دے خبره نه کولې شي او نه د بل خبره اوریدې شي، خو بیا هم د دې هنر د لارې خپل کور په خډول ساتي. زمون په ټولنه کې د کڼو ډېرې ستونزې دي. اغه تا اول خو نوکری نه تر لاسه کیږي، او که نوکری تر لاسه هم شي نو اغه دا لاندې گریډ وی. زکا ما د خوراک کاروبار پرانستلو هڅه وکړه. اول زمونږ یو دکان وو، خو د کرونا لکبلا بیا ختم شو، او دا اوس چې مونږ کم ځانګړی ټرک تیار کړي نو امید لرو چې کاروبار مو په هر شان حالاتو کې روان وي. مونږ کوشش کوو چې د کڼو خلکو لپاره ډیر نه ډیر روزګار پیدا کړو. په شروع کې مونږ یو کونتن ځان سره اوساتلو. د کاروبار په پیل کې زمونږ سره اهمه مسله د گاګ سره د خبرو کول و. بیا مونږ د دې حل هم راوخ کو، او شل ورځو کې دننه زمونږ سټاف تر یو نه شل شو. اوس مونږ سره د هیواد بیلابیلو برخو کون خلک کار کوي. زمونږ په گاګونو کې زیاتره خلک مونږ ته په ښه نظر ګوري، او افسوس کوي چې تاسو د اوریدو او ویلو د قدرت نه څنګه محروم پاتې شوی یې. خو ځینې صارفین د کڼو ویټرانو په خبرو د نه پوهېدو له کبله اکثر په قهر شي. زیاتره صارفین غواړي چې مونږ دې د اشارو ژبه زده کړو، ولې چې گاګ مونږ سره په اشارو خبرې کوي. مونږ په خپل لوګو د بریتو تن تصویر ځکه لګولې دی چې د ماشومانو پام ځان ته راواوړوي. زمونږ هڅه ده چې د ژوند هر یو برخه کې کوڼ هنرمندان پیدا کړو.
اوس راځو د بل راپور په لوتو. دغه راپور د ډیور اډیو خبریال حفیظ شیرانی رالیګلې دی، او دی وایي چې د بلوچستان په سر خرکوټه کې د مازورانو لپاره ځانګړې میله ترسره شوې ده، چې په کې تر 200 څخه زیات د هر عمر نارینه او ښځینه مازورانو ګډون کړی دی. د دوکۍ اوسیدونکي یو لس کلنه آصفه بیبي هم یادې میلې ته ورغلې ده، او د آصفې د ژوند ترخه قصه او په ټولنه کې له مزورانو سره د خلکو او د هغوی د خپلو کورنیو د وګړو چلند څنګه وي او دوی څه فکر کوي. نو راځي چې نور تفصیل د حفیظ شیرانی په دغه راپور کې واورو.
د چکچکو په شور کې د شونډو مسکا لا زیاتیږي، که څه هم د ژوند د خوښۍ شیبې د خپلو پښو پر ځای د ویلچیر د دوو ټایرونو په وسیله دي. یولس کلنه آصفه بیبی ده په کوټه کې د مازورانو لپاره جوړې شوې ځانګړې میله کې د برخې اخیستلو لپاره لزیله دوکۍ څخه راغلې. آصفه وایي د یو کال و چې هوایی ګولۍ په ملا کې نښتي، له همهغې شیبې وروسته یې روغ پښو کار پرېښی او د تل لپاره مازوره شوې. د آصفې پلار جمعه خان ناصر وایي یوې سړې ګولۍ د آصفې او د دوی د ټولې کورنۍ ژوند له نه بیانونکو مشکلاتو سره مخ کړی.
د دې حال پښتنه ته لمه کې لس کاله کېلي زه د دې بچی هر هسپتال ته ځم، هر مشکل څه کوم ماته ملاو شوي دي د دې هوایي فیرنګ له وجې ده. نو لہذا تا ته دا یو سوال کوم، سیاوی فیرنگ مکو چا کور مخ خراب وي، چا کور مې جوړه وي. نن ناصفه د تمام زندگی بر دي پاره د مازور سره ده.
د کوټي په ایوب سټیډیم کې د مازورانو لپاره په ځانګړي میله کې لزګونه هغه ماشومان، ځوانان او پیغلې ګډون کوي چې للیدو او ریدو، لپښو، لاسونو او نورو بدني اعضاء څخه به برخې دي. په بلوچستان کې د مازورانو لپاره کارکونکو تنظیم کویټا آنلاین مشر او د یادی میلی تابعینونکو ضیا خان وای د دې میلی یوازینی موخه او مازورانو ته دا پوهاوی ورکول وو چې دوی تریا او چا کم ندی لوبي او د ژوند بیلابیل چارې پر مخ وړاندې وړای سي. وای لوی مثال یاد دی چې په دې میله کې 200 مازورانو په اوو وستو لوبو کې برخه واخیسته.
لبد مرغه زموږ په ملکی په دې نړۍ کې خاص کر پښتون د بلوچ په نړۍ کې چې څوک مایوب سي دوی هغه یو لکه ګناه چې کړی هغه یو سایت ته کی او به دوی دا خیال دي چې هغه ته خالی خیر او خیرات ورکوونګ دي. لکه موږ لیول سکاله پر دغه کار کو مایوبه خلق درختی لگئی دب خلکو کچرے ٹولئی و خلکو تا سبکونه وای نو لدا زدا ثابت اسولا چې دوی تر دانور خلکو برابر کار کوایسی.
په میلا کې شریکه پولیو وایرس یا ګزړ وهلې شمایلا وای کڅه هم په ټولنه کې د پخوا پر پرتله د مازورانو اړوند رویو کې مثبت بدلون راغلی خو دوی لا هم د ژوند په بیلابیلو برخو کې لستونزو سره مخ دي.
اس سہولت نستا اور الته شاپنگ مال لولار سے یا اچ اس ته هلپ واخه چمات لیش سیڑیاں سے مالش پور تک نو اغل اتا دا وے سفر دی تراوتل کور تک شینا ضروری خونه دی تل تراوتل ناجب عجب خبر دی.
کڅه هم په ټول پاکستان کې پیدایشي مازوران هم په ګنشمیر شتون لري خو د ملک د نورو صوبو په پرتله په بلوچستان کې په ترهګریزو او ترافیکی پیښو کې د مازورانو په شمیر کې ورستربلی زیاتوالی را روان دی. د شمیر تر مخه دا وخت په بلوچستان کې 15000 مازور کسان له حکومت سره رجسټرډ شوی دی خو د کویټا آنلاین مشر ضیا خان وای دا شمیر تر 19000 څخه هم زیات دی. په خبره یې چې زیاتره کورنۍ ځکه هم رجسټریشن نه کوي چې دوی دا مازوري عیب او شرم بولي او ځینې کورنۍ بیا بې غوري کوي. که څه هم حکومت وخت نا وخت د مازورو کسانو لپاره نوکرۍ او نورو سهولتونو ورکولو اعلانونه او دعوې کوي خو پر نړیواله کچه پاکستان یو له هغه هیوادونو څخه شمیرل کیږي چیرې چې د مازورانو لپاره د تعلیم، صحت، روزګار او د ژوند په نورو برخو کې اسانتیاوې د نشت برابرې دي. حفیظ الله ستوری شیرانی وی او ای دیوا کوټه.
په پاکستان کې په سرکاري او شخصي زیاتو ادارو کې سړی او خزه ګډ کارونه کوي خو زیاتره خزه د خپل واده څخه وروسته د خپل روزګار ساتلو کې مشکلاتو سره مخ کیږي کله چې د دوی اولادونه وشي. دغه اولادونه په امریکا یا په اروپایي ټولنو کې حالت د هغې لپاره ډیکیر په نوم باندې یو مرکز یا یو ځای جوړوي چې پاغې کې ماشومان د هغې ساتنه یا خصمانه کیږي او چې کله مور د روزګاره د ورځې فارغ کیږي نو هغه خپل بچی د ځان سره اخلي او کاله تزي. خو په پاکستان کې دغه سهولت نشټواله سمره لوی مشکل پیدا کوي د هغه میاندو لپاره چې خپل بچی لری او ورسره خپل روزګارونه هم کوي. د ډیو رادیو خبریال صادق قاسم شاه په دغه باندې راپور تیار کړی دی. ورسره هاشم علي د ډیو رادیو بل خبریال هم هغه سره په دغه کې کومک کړي. راځي چې دغه راپور ته وکړو.
کارکون کې مه دی وای یو مور د ماشوم کې دون پس خپل نوکری یا پیشه زکه پریګ دی چې رستو د ماشوم خیال ساتلو لای سوک نوي. د پیښور های کورټ یو وکیل نازیا جان وای د کارکونکو مندل لپاره د هغوی د کار په ځای کې د هغوی د ماشومانو ټول ورځ خیال ساتلو لپاره یو بیبی ډی کیر سنټر سہولت ډیر ضروری دی او کدا سہولت نوي نو بیا خزي خپل کار نشي کولای.
دا ډی کیر سنټر چې ګنه د هر یو دا سرکاري کوم ضرورت دی پرایویټ کوم ضرورت دی ځکه چې ټول زیات تر فیمیل سی دی پرایویټ کوم جابس کې ان سرکاري کوم جابس کې یو نو دوه سنټرز کې چې دا ډی کیر لازمی دی ځکه دوه ماشومان زیات فیمیل زیواز سی کې دوه به ماشومان کور کې نشي پاتې کولای.
یو غیر دولتي ادارې کې کارکونکو کې سدرا سمي هم وای ادارو کې د بیبی ډی کیر سہولت ډیر ضروری دی ځکه اکثر خزي د دې سہولت نشټوالي لوجه د ماشوم کې دوه پس خپل نوکری یا خپل پیشه پر خودو باندې مجبوروي.
دلته په پاکستان کې خاص کر په کې پی کې چې تاسو وګورئ کنه نو اکثر فیمیل چې وی اون جاب وی او بیا اغي د خپل ماشومانو د وجه جاب ته ریزاین ور کړی دي ګورنمنت جاب ته ریزاین ور کړی دي او اغه د ماشومانو په وجه باندې ولې چې دای دې کیر سنټر نه وی نو دا زما سپیشلی ګورنمنت اف پاکستان ته دا یو درخواست دی چې تاسو دې کیر سنټر په هر ډپارټمنټ کې په هر آفس کې پکار دی د خزو د پاره چغی فسیلیټیټ وی.
یو طبي ماهر ډاکټر امنا خان هم وای د ډی کیر سہولت لوجه هغه سدول اسکالا سره د ماشومانو بهر خپل پیشه جاری ساتلی و خو ډاکټر امنا خان وای په پاکستان کې په ادارو کې د بیبی ډے کې سہولت نشټوالی لوجي اکثر میندو ته مشکلات وي.
ډېر لیډیز دي چې هغه غریبانه ورکوټي ورکوټي ماشومان یې څوک ورسره وینه او هغه نه هسپتال ته راوړل شي نه ډیوټي کول شي او نه په کور کې پرېدل شي او داسې کولی نه شي چې هسبند ته وایي چې بای ته جاب پرېږده په کور کې کنه دا هم نن سبا پاسبل نه ده. نو زه خپل پرسنلی دا سوچ کوم چې په پاکستان کې سب سے ټول نه غټ چې هغه د ویکنس ته یا زبا هم چې المیا د دې ټایم کې لیډیز د پارا کار کولو لیډیز وال د پارا چغیر ماشومان د پارا ډی کیر نشتا. ډیری ډاکټرانو ما داسې کتلی دي چې هغه غریبانه ایم بی بی ایس هم کړی دی خو هغه سپیشلایزیشن ته مخکې نشي تللی ځکه چې ډی کیر ورسره وینه ماشومانو لوک آفټر د پارا ماشومانو خیال ساتلو د پارا څوک ورسره وینه او دې غریبانه دا ډیګری والی او دا په کور کې کینی ورته.
کارکونکو مې دی وايي پاکستان کې دا مهال د کارکونکو خزو یا د میندو لپاره تر ټولو نه غټه مسله د هغوی د ماشومانو ټول ورځ خیال ساتلو لپاره د بیبی ډے کیر سہولتونو نشټوالی دی او هغوی خپل ژوند کې پرمختګ او خپل کار روزګار اطمینان سره ځکه نشي کولی چې د کار په ځایونو کې دغه سہولت نه وي. کیمرامین هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه وی او ای ډیوا پېښور.
د پاکستان فوډ اینڈ سیکیورټی د تخمونو د ادارې ستر مشر ډاکټر خیر محمد کاکړ وایي چې د بلوچستان صوبې په چمن خار کې د زیتونو ونې په تجرباتي توګه باندې دغلته کې لګولې وي او دغه په پاکستان کې ډېر ښه پیداوار د تیلو ورکړې دي. نو د ډیورډیو خبريال نعمت الله سره د غزې ته ورغلې راځي چې د راپور ته وښو.
په چارسده ضلع کې د انځرانو باغونه لګولو ته د کروندګرو پام راګرځېدلې دي او دوه کال وړاندې لګېدلې باغونه یې میوه ترلاسه کېدل شروع کړې دي. ګلنواز په سرکی کلی کې دوه جیربا د انځرانو باغ کرلې دي. وایي خصمانه یې لګه ده او ګټه یې زیاته ده چې له وجې نور کروندګرو هم دغه باغونو کرلو ته پام لرنه کړې ده.
بس یو ځل دا تقریبا درې څلور میاشتې دا میوه ورکی کنه دا دو جون نه بس سٹارٹ شي جون نه مئی اینڈ نه دا سٹارٹ شي تر اگست پورې دا مې وور کوي کنه. بل پیدا پکې دا دا چې لکه سٹرابری سیزن دلته سنگ ختم شي بس بیا دا اولګي کنه. نو دواړه فصله چې کړلې نو پیدا منی کال کال سر ټول کال پیدا ور کوي کنه.
یو بل د انځرانو د باغ مالک سیراج وای د خیبر پختونخوا آب و هوا ګرم ده نو ځکه د انځرانو کرلو د پاره مناسبه ده. دی وای د بوټي ساخت او پاڼه ډیره پیاوړې ده نو د ناروغو خطرې هم کمی دي او د سپری او نور داروګانو خرچې په هم کم راځي.
دلته کې هجي خلک لګیا دي لکه دا نور بوټي وښینو چې دی په ځای باندې دو کری د انځرنو د علاقه په خښت ښکاری. بل د دې لکه مزدور خرچم نشته لکه سنبالي ممبالي لکه پیدې د دې ډیر زیات دي. او بل په قران مجید کې هم د دې ذکر راغلی چې لکه دا دونه بختوره میوه ده لکه ارسلې وته خو په قدر ګوري لکه د دې د لاندې سوق دغه ته کې ناسیره کې ناسی نشي د لکه پاک زې ساتي ده. نو په دې وجه باندې لکه دا خپل د کوي د قدر هم کوي او میوه مو ته ور کوي. او بل دې ډېر مزیدار ده لکه کته سوق ورنه دا ډېر زبردست انځر دی چې یو دانه سړیو کې سړیو چې ولس مې نورې مو خوړي.
خدا چې دغه میوه په کومو خارونو کې پسند ارخونو خرسيږي نو د انځرانو سوداګر برکت شاه وای
شل شل کیلو واخلو او بس کله په خاور تا کله صدر تا کله کارخانو تا دته یو سو بس په 200 روپیا باندې واخلو بچاله په 350 چاله 300 خدای پاک چې کم دینه مونږ لپاره کې ما خام له شل روپیا راکړي هو ار سړی وی چیر انځر خشه دي او بل چې کم دینه دي مریضانو مریضانو لا دي بیمارول ار سړی زمونږ نه اخلي.
د زری په هانو تر مها د محل د پاکستان په پختونخوا او سند صوبه کې خوشا اتل زره منه انځران پیدا کیږي ولې لس زره منه نور د بهر هوادونه هم راغوختل کیږي. خو کروندګر وایي که حکومت دوی سره مرسته وکړي نو امکان دی چې دوی دغه میوه نور هوادونو ته هم لیگل شروع کړي. ملک وقاص وایس اف امریکا ډیو نیوز 400.
قدرمن اوریدونکو دا د ملک وقاص راپور د نعمت الله راپور نه و. هغه راپور د زیتون په بوټي باندې و. اگر چې مې وی دوانه نږدې یو بل ته ورته دی خو د زیتونو د ونو په حق لبنې دغه راپور نه و. بخنه غواړو او په دې زبانه زمونږ د خبرونې وخت هم پای ته رسیدي او زمونږ سره په دې کې ټکنیکی اړخ باندې مرسته کوله پروډوسر سلیمان او انجینرانو کې وو چارلستن او بل انجینر مونږ سره وو واسکو. دا غي هم مننه کو او زه اشفاق مومن هم تاسو نه اجازه اخلم او خوش پدر غواړم خا دا وباد وسی د الله فمن.